په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د مرغومي اجدي نه ویشتمه د جنوري میاشتې نونسمه. السلام علیکم. په دې خبرونې کې د ازادي میلمه پروګرام هم اوریدلی سي. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریګز یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابر کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهې تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیه کې ویل سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب سوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. د ازادي جبهې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سې شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه ویشتلي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا دوه پر درېیمه برخه جنګي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنګي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولې وو او ویې ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنه یې وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشې کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اوومه وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي چې په یمن کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل نه دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویاند دی سابرینا سنگ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د جګړې حد څه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې دې ښکیل وي او کومه سیمه ییزه جګړه نه غواړي. د هغې په وینا حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو او ملکی بیړیو د کروز توغندیو او د کښتیو ضد میزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا پوز تیره اونۍ د حوثي یاغیانو پر سنگرونو لږ تر لږه څلور ځلې حملې کړي دي. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو نن جمعه ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په همدې حال کې د یوه تری تم سوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داواو دی اورو کې تر سختو اورښتونو وروسته پرون پنجشنبه مځکه وښویده او هغه کورې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې څوارلس کسان د عبادت لپاره راټول سوي وو. د ژغورنې مامورینو تروسه لس مړي ترلاسه کړي چې پنځه د همدې کورنۍ ماشومان دي. یو سړی، یوه ښځه او یو ماشوم له خټو ژوندي ایستل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري امریکا وایي که طالبان غواړي چې نړیوال په جدي سترګه ورته وګوري باید خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروزګان کې خلک وایي چې په اسانۍ سیم کارټونه نسي ترلاسه کولی.
ډېره ستونزه د یو سیم کارت ایستل تقریباً په وخت اخلي، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
په تخار کې د چاپانو ګنډلو پر صنعت هم راپور خپرو.
دلته د چاپانو د رخت جوړولو لپاره تار کړم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چاپانو کار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړي دستګاه په وسیله د چاپانو رخت اوبدي او چاپانې ښځې په لاس ګنډي.
په غزه کې د روان وضعیت په باب هم تازه معلومات درسره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خپرونې تبیا هم شرغلست ورزود را پرونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول سي باید خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان پرون یو کانفرنس کې د طالبانو له لوري د دوی په خبره د بی حجابۍ په تور د افغان جنو او میرمنو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. دا هم راپور
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
د چونه نیول اندیښمنون کې دي. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وي او سم دي او پر راتلونکي کې به هم وي. دا د طالبانو یو پلمه ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کېږي، دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي.
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیوال ټولنه او بیلابیل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې بیلابیل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي.
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنوري په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوې. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي طالبان باید له ښځو او نجونو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د موترزو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته ویلي نیول سوې میرمنې له خورا بد چلند سره مخ دي او د خوشي کېدو لپاره یې کورنۍ له ناوړه حالت سره مخ او ګوښل کیږي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د موترزو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه چې د نږدې درې نیمو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجی صدیقی د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دعوې په اړه د راپور تر خپرېدو پوریز مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجی صدیقی او یو شمېر نورو موترزو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د موترزو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د طالب په 18 د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم مونږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقی له کورنۍ سره وغږیږو، خو د موترزو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دوه ماهه کې تر زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د ترخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغه ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغه قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغه د خوشکېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغه له زندان خوش کړي، خو بعد مرغه ټول لارې د هغه پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د موترزو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر موترزې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د کار او روزګار د نشټوالي په واجه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې په خوای په مالداري او بڼوالي یو څه کار روان و، خو د اقلیم له بدلون سره د دې ژوند هم اغیزمن شوی.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت ټول غرونو نیولې، د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روان وچکالۍ ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل:
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته، د خلک راوځي الته کاروبار وکي، خپل روزمره ژوند زندگی مخې ته بوزي، څوک رېړه ودرې، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني وبوشتون لري، خو له دغه پریمانه طبيعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپل خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې سانتیاوي برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو عبدالصبور کریمی:
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي. هغه مشکلات مخکوس د امنیت یا د نور هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دای چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړه، همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي ان شاء الله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه مجمعنه وکړه چې ان شاء الله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګار شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو لامل د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
او سم په غزه کې د تازه وضعیت په اړه: اسرائیل نن جمعه یو ور بیا د غزه تړنګ جنوبی برخه بمباری کړه. اسرائیل دغه هوایی حمله ل خپل عمده متحد د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر تر جرو بحثونو وروسته وکړي. واشنگتن د فلسطینی دولت ایجاد په سیمه کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره یو حل لار غني. عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزه تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شار د دزو او هوایی حمله خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې و اویا کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګری ملتونه وایي په غزه کې د دې جګړې له کبله د غزې 15% وګړي، یعنې 2,400,000 کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سونتوکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دوړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسېره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یو فلسطینی دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو ور بیا په دې اړه سوې پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیځ پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې ځینې کورنۍ له کلونو راهیسې د چپنو د رخت تولید او د چپنو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د چاب ولسوالۍ چپنې چې په چابي چپنو شهرت لري او په خاص مهارت ګنډل سوي په شمال ختیځ زون کې ډېر مینوال لري. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یو شمېر کورنۍ د چپنو د رخت تولید او د چپنو جوړولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 60 کلن عبدالخلیل چې له 40 کلونو راهیسې په دودیزه توګه د چپنو او د ژلکو رخت یا الچه وبي، هغه وایي چې دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې دی. عبدالخلیل وایي چې د چپانو د رخ جوړولو د دودیزې دستګاه د څرخ په تاولو سره د خپلې کورنۍ د روزګار څرخ چلوي.
د چپنو د رخ جوړولو کسب موږ ته له خپل پلار څخه په میراث کې راپاتې دی. زه له 40 کلونو راهیسې د چپنو رخت وبم او د دې وړې دستګاه په وسیله چې له لرګیو جوړه شوې ده هر ورځ دو چپنو رخت وبم چې کابو 90 متره کیږي. له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو وستونکې 55 کلنه ګلبیګم چې له 40 کلونو راهیسې د چپنو تار جوړوي، هغې د خپل د کار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار جوړوم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو تار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په لاس ګنډي، ځکه خلک په لاس ګنډل شوي چپنې ډېرې خوښوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکی 40 کلنه شکر وایي د چپن ګنډلو له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
زه تقریبا له 15 کلنۍ راهیسې د چپنو ګنډلو په برخه کې کار کوم. میړه مې د چپنې رخت اوبدي او زه چپنې ګنډم. د همدې تار او ستنې په وسیله د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم.
د چپن پلورونکو په وینا چې اوس مهال یو ښه چعابي چپنه 1000 افغانۍ قیمت لري. 1.5 کلن نجیب الله چې د تالقان ښار د چپن فروشۍ راسته کې دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر ګرمي ازي زیات استفاده میکنه. یک وخت مردم چپن
نه نورو ژمنیو جامو پرتله چپنې تودې دي. د ژمي په موسم کې سپینجری او ځوانان چپنې اغوندي او مینوال یې زیات دي. چپنې مختلف قیمتونه لري، له 1000 افغانیو نیولې تر 2000 افغانیو پورې چپنې لرو.
د چپن پلورونکو په خبره د تخار د چعاب، رستاق او فرخار ولسوالیو خلک د لاسي صنایعو په تولید کې خاص شهرت لري او په یادو ولسوالیو کې جوړې شوې چپنې د هیواد په کچه له خاص شهرت او کیفیت څخه برخمنې دي او مینوال هم زیات دي، ځکه په پورته یادو شوو ولسوالیو کې د چپنو رخ یا الچا په دودیز ډول وبدل کیږي او چپنې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کیږي.
د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون تړلې. دغه کتابتون ځینی غړي دا کوي چې د کتابتون د تړلو لامل هغه خندونه دي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا لګول سوي دي.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیس کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه داخلي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په 16مه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاچ کتابتون د کابل ښار په ویدیس کې د کاچ پر ښوونیز مرکز د ځان مرګي بیت قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکری او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونجه شاګردان زیاتې کتاب مطالعه
کړي هلته د مطالعې لپاره تلل ترڅو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکې په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونم منجر بقیم.
دیدی کتابتونونو ترل کولای شي د چیرنې زدکری و کلتوری سرچینو تا دی لسرسی دی کمولو لامل شي چی دی طولنه دی پرمختگ لپاره اړین دی. دا گام که دای شي معلوماتو تا دی لسرسی یو دی طولنه لپاره تعلیمی فرصتونو تا دی لسرسی دی محدودیت لامل شي کوم چې ټولنیز او اقتصادی زیان لري. دا ډیره ډارون کې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ونغوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پورزګان کې ځینې کسان وایي چې په دې ولایت کې د افغان بیسیم د یوه سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو په لاین کې ولاړ وي، خو بیا هم نسی کولی چې سیم کارت ترلاسه کړي. دا چې مسؤلین څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د خلګو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومي وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د دې چوری ولسوالۍ د خوشخجیر د سیمې اوسیدونکو دي وایي چې د پرله پسې درو ورځو راته ګورسته بیا هم نه دي توانېدلې چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درېیمه د ځغلم ورځ غلم وروره، د وطن مو خوشخجیر دی، ولسوالۍ مې چوره ده، نو دغه زموږ مشکل باید چې راحل کړو وروره. دا زموږ ګناه چی شته؟ نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېیمه ده چې زه ځم ورځم، هره ورځ 1000 روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه شي.
دا اورزګان دا اوسیدونکو زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوو او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی او د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 18 ورځې کېږي یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسکا ملات کې ډېره ستونزه دغه ده چې په ولسوالیو په لري اطراف سیمو کې چاپ له د افغان بیسیم بغیر بله شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته وخت اخلي. نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي، نه د سپینږیر احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټنه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څانګې پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ترې وغزیږي حالت لري اری ولسوالۍ کې به نمائندګي جوړ شي حالت خپل کار خپل حالت لري خپل کار ورته پاله کې دی خو نه کیږي چې د غزو دم دل تر روانې دروزګانم دل لري روانې د چا شنو دم دل لري روانې دل پرې ودغه خون بره دا به سالي و درې انسانان توګه شو ته ولاړ دي دا په څو ورځې بنو بس ورسېږي
دلته کله نوبت ورسېدلې کله نه ورسېدلې کله شنو نوبت ورسېږي هغه سم کارټونه هغه باندې خلاص نو خلک دغه سم سره ډیر مخ چې د دې لپاره یو ترتیب پاله ساده ترتیب دا شي یا په ورسوالیو کې د دې څنګه ورته پاله سي یا یو بل داسې نظم او ترتیب ورته پاله سي
په ورزګان کې د افغان بي سي مخابراتي شبکې سم کارټونه زکه زیات خلک اخلي چې د افغان بي سي مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سم دستی خپل خدمات د ورزګان تر ټولو ولسوالي وغځول او افغان بي سي مي وازنې شبکې د چي د ورزګان په ټولو